مواد سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی. پولیسو په وو ولایتونو کې تر 400 ډیر نشئی مواد ونیول. لومړی عملیات چې د جدید میاشتې پر 13 نیټه د پکتیا ولایت په محمد ابا ولسوالۍ کې د ملي امنیت ریاست د کارکوونکو لخوا وشول. په نتیجه کې 215 کیلوګرامه چارس ونیول شول. له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر وایي شپږ نور عملیات چې په شپږو ولایتونو کې اجرا شول، په نتیجه کې 6 کیلوګرامه هیروین، 191 کیلوګرامه بانګ او 50 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. د نشئی موادو د دې وو قضیو په تړاو 9 تنه هم نیول شوي دي. د نیمروز پولیسو د دې ولایت مرکز ته د 109 کیلوګرامو نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د نیمروز ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر پرویز سیستانی آزادۍ راډیو ویل د دې پولیسو د جدید میاشتې پر 9 نیټه د زرنج ښار په درېمه ناحیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 95 کیلوګرامه تریاک، 120 کیلوګرامه ښیښه او 3.5 کیلوګرامه چرس له قاچاق کوونکو څخه ونیول شول. د دې نشئی موادو د قاچاقو په تور 2 نفره له 2 موټرو سره نیول شوي دي. او دونه وروسته پیښه دا ده چې پولیسو په غزنی ولایت کې تر 13 تنه ډیر بانګ ونیول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادۍ راډیو ته وویل له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په مرکز ارباب کلي کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 13 تنه بانګ نیول شوي دي. دا بانګ د دې لپاره غزنی ولایت ته راوړل شوی چې بزګرو ته ورکړل شي. د دې موادو د ساتلو په تور تر اوسه پورې څوک نه دي نیول شوي.
مسکا هوتک و چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې سخت کال ژمی به له کابل ښار څخه 2000 معتادین راټول کړي.
در زمستان جاری هم برنامه جمع‌آوری داریم، به ظرفیت 2000 مریض از سالات مختلف کابل جمع‌آوری میکن.
په یو بل راپور که داسې معتاد مور او پلار در پیژنو چې خپل دوه واړه ماشومان یې په پیسو خرڅ کړي دي.
دسته شې شوم سودا کړ
میړه می دوه ماشومان راڅخه خرڅ کړل، ویل ته معتاد یې، خپل اولادونه نشي ساتلی.
د امید په کم کې د معتادینو لپاره د مسلکي زده کړو په اړه د دې مرکز د ساتنې او پالنې له مدیر سید حسین پاچا سره مرکه لرو.
دا کارآموز موږ سره شپږ میاشتې دلته کسب زده کوي، حتی تر بوټ جرابې دریشي او کالي او دغه ټول امکانات دلته شته دي.
د بشیر الله الفت خاطره اورو چې وایي په ټریماډول ګولیو معتاد سوی او اوس یې ټول وجود ټپي ټپي دی.
کوم وخت ما نشه نه کولی کېدای سي اوس ما د ماستري یو کال درس نورم خلاص کړی او آینده کې به ما د ماستري اسناد هم اخیستل.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
دلته خوشی نه ښکاري، نه پوهېږم چې دا سپی ولې غاپي. خامخا خبره شته.
وو ښځې، څه خبره ده چې په دا نیمه شپه لکه روي په کور کې ګرځي؟
اوس خپرونه له کابل ښار څخه د معتادینو د راټولولو په موضوع باندې پیل کوو. د عامه روغتیا وزارت په پام کې لري چې په روان ژمي کې سلګونه بې کوره او بې سرپناه معتادین راټول او د یخنۍ له خطر څخه یې وژغوري. د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست چارواکي وایي چې د یو پروګرام له مخې به سخت کال ژمی 2000 معتادین راټول او په کابل ښار کې به د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې بستري کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران بیا وایي هغه بې سرپناه معتادین چې په یخنۍ کې د درملنې مرکزونو ته راځي، هغوی د نشې پرېښودلو اراده نه لري. د هوا تر تودېدو وروسته بیرته له روغتون څخه تښتي او بیرته په نشو باندې اخته کیږي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې عبدالنافی همت وړاندې کوي.
سهار تر ماښامه په تېره بیا د شپې لخوا د افغانستان په لویو ښارونو، په ځانګړي ډول کابل ښار کې، ډله ډله معتادین تر شکېدلو څادرونو لاندې اورونه بل کړي او د نشې کولو تر څنګ خپل ځانونه تودوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې معتادین د سړې هوا پر وړاندې مقاومت نه لري او یخنۍ ژر وژني. د عامه روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې ملي پروګرام مسؤول محمد شعیب شهرام وایي چې دوی د ژمي په یخنۍ کې د بې سرپناه معتادینو د ژغورنې لپاره د معتادینو راټولولو پروګرام پیل کړی دی. د زیاتوي چې د دې معتادینو د ګرم ساتلو تر څنګ به د هغوی درملنه هم کیږي.
در زمستان جاری هم برنامه
سخت کال هم په ژمي کې د معتادینو راټولولو پروګرام لرو. په پام کې لرو چې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو څخه 2000 معتادین راټول او درملنه یې وکړو. د معتادینو له راټولولو څخه مو هدف یوازې د دوی ساتل نه دي، بلکې د درملنې په مرکزونو کې دوی ته
د درملنې ترڅنګ اجتماعي، روغتیایي او رواني خدمات هم شته. دغه ډول بدوی ته ورزشي اسانتیاوي هم برابرېږي.
معتادین د کابل ښار په ګڼمیشتو سیمو کې راټولیږي. دوی د ځوانانو په مخ کې بیلابیلې نشې کوي چې په دې کار سره روغ ځوانان هم نشو ته هڅول کیږي. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت روان شمسي کال په بهیر کې د کابل ښار مسؤلینو ته دوه میاشتې وخت ورکړی و چې د نشې موادو ټول خرڅونکي ونیسي او معتادینو ته د نشې موادو د رسولو لارې وتړي. خو د معتادینو د درملنې ادارې وایي چې اوس هم په کابل ښار کې نشې مواد اسانه او ارزانه موندل کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي کوم معتادین چې د ژمي په موسم کې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورځي د نشې پرېښودلو اراده نه لري. د دوی اصل هدف دا دی چې په دې مرکزونو کې ژمی تود تیر کړي او ښه خواړه ورته ورسیږي.
واضح ده چې دا معتادین کله چې د مراکز ته د ژمي تیرول لپاره راځي یا راوړل کیږي هغوی صادق نه دي. هغوی فقط غواړي چې د ژمي فرصت نه استفاده وکړي او ځان ګرم وساتي، ښه ډوډۍ ورته ورسیږي. دا ډېر ښه چانس دی د مراکزو مسؤلینو ته چې خاص پروګرامونه چې دې لپاره جوړ شوي دي هغه ورته مساعد شي او دوی یا په همدې وخت کې درملنه وشي او یا درملنې ته تشویق شي د راتلونکي لپاره.
د ملګرو ملتونو سازمان د ارزونې پر اساس د نړۍ په هر اصولو معتادینو کې شپېته بیرته په نشو اخته کیږي. خو د افغانستان په هر اصولو معتادینو کې څه د پاسه اتیا معتادین د نشې تر پرېښودلو وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
عبدالنافی همت و چې په کابل ښار کې د معتادینو د راټولولو په اړه راپور راوړوه. بیا هم له معتادینو سره پاتې کیږو. په کابل ښار کې یوې معتادې کورنۍ د خپلو دوو ماشومانو د خرڅلاو په پیسو نشئی مواد رانیولی دي. قمرګله او د هغې میړه چې دواړه نشه کوي وایي چې اولادونه یې ځکه خرڅ کړل چې د ساتلو وس یې نه درلود. د ماشومانو د ملاتړ د قانون پر اساس مور او پلار د خپلو اولادونو د ساتنې مسؤلیت لري. حقوق پوهان وایي چې د مور او پلار لخوا د اولادونو خرڅلاو جرم دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
قمرګله یوه معتاده مور ده چې د احتیاط د ستونزو تر څنګ د خپلو اولادونو بیلتون هم ډیر ځوروي. قمرګله په ژړغوني غږ وایي چې میړه معتاد دی او دای په چل او فریب دی ته اړ ایستل چې خپل دوه زامن خرڅ کړي.
دته ششم سودا کړه.
میړه می دوه ماشومان را څخه خرڅ کړل. ویل ته معتاد یې، خپل اولادونه نشي ساتلی، کیدای شي چې در څخه مړ شي، نو ښه به دا وي چې خرڅ یې کړو. هغه چل را سره وکړ، اولادونه یې راڅخه خرڅ کړل. یو ماشوم یې په 60,000 او بل یې په 15,000 افغانۍ خرڅ کړل.
قمرګله چې د ښځینه معتادینو د درملنې په سلبستریز مرکز کې بستري ده هیله لري چې یو ورځ به نشه پرېږدي او خپل خرڅ شوي اولادونه به بیرته ترلاسه کړي. قمرګله و اولادونه لري چې یو زوی او یوه لوري له دې سره یو ځای د معتادینو د درملنې په مرکز کې اوسیږي. د قمرګلې معتاد میړه چې خپل مستعار نوم ګل احمد خي وایي چې ماشومان یې د بیوزلۍ له وجې خرڅ کړل.
ښځه به مې سهار له کوره وتله او ماښام به راتله. هغه مهال هوا ډېره توده وه. ما ویل داسې نه وي چې اولادونه مې مړه سي، ځکه مې خپل دوه ماشومان داسې و چا ته ورکړل چې اولاد یې نه درلود. ما ویل هم دعا راته وکړي او هم به مې د ماشومانو راتلونکی ښه سي. ماشومان مې داسې کورنۍ ته ورکړه چې اقتصاد یې تر موږ ښه وو او ماشومان یې ساتلی سوای. اولادونه مو د مجبوریت له امله خرڅ کړل.
شبانه او وړوکی ورورې د دې کورنۍ دوه حق ماشومان دي چې د مور او پلار د احتیاط له امله ښوونځي ته نشي تلی. د قمرګلې لس کلنه لور شبانه هیله لري چې د مور او پلار تر جوړېدو وروسته ښوونځي ته ولاړه شي.
زه غواړم چې د مور او پلار تر جوړېدو وروسته ښوونځي ته لاړه شم. کله چې مو ژوند ښه شي غواړم چې ډاکټره شم.
د ماشومانو د ملاتړ قانون میندې او پلرونه مکلف بولي چې د خپلو اولادونو لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. حقوق پوه یار محمد یاری وایي چې مور او پلار د خپلو اولادونو د ساتنې مسؤلیت لري او زیاتوي چې د ماشومانو خرڅلاو جرم دی.
مطابق ماده 92
د ماشومانو د ملاتړ قانون د 29 ماده د دوهم بند پر بنسټ دولت مکلف دی چې د ماشوم او د هغوی د بدن د غړو د خرڅلاو مخه ونیسي. دا کار که په هر شکل وي او هر څوک چې یې کوي، دا کار که مور او پلار او یا بل څوک کوي جرم دی. باید دولت سرغړوونکو ته قانوني جزا ورکړي.
قانون باید مجازات شوي.
د قمرګل مالجه ډاکټره ګلالی وایي چې که قمرګل او میړه نشه پرېږدي نو دوی به مرسته ورسره وکړي چې خپل اولادونه بیرته ترلاسه کړي.
ما مناسیا کیس
زه د یوې مالج ډاکټرې په هیڅ لغبل ناروغي سره په دې برخه کې مرسته کوم. ما د دوی د اولادونو په تموندلې ده. دوهمه خبره دا ده چې لوري غواړي مکتب وای، دا وړنجلې باید درس وای، دا غواړي چې په راتلونکي کې ډاکټر شي.
ما می خوایم یو ډاکټر شوم.
سوال لس کله کیږي چې دا کورنۍ نشه کوي. د قمرګل مالج ډاکټر وای چې د دولسم ځل دې چې نشه پرېږدي، خدا چې میړی موتاد دی او درملنې ته غاړه نږدي، ځکه نو قمرګل هم تر نشي پرېښودلو وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اوریدونکو، مسکا هوتک و چې د یوې موتادې کورنۍ په اړه یې راپور اوراوه.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس د معتادینو لپاره د کار او کسب موضوع ته راځو. د امید د مسلکي زده کړو مرکز په 1940 نیم کال کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا جوړ شو چې تر دې دمه یې تر 200 ډیر معتادین د خیاطۍ، نلدوانۍ، فلزکاری او برېښنا په برخو کې روزلې دي. دا چې دا مرکز د معتادینو د مسلکي زده کړو لپاره کوم امکانات لري، دا مرکز څومره ګټور او موثر دی، او د نورو مسلکي مرکزونو په پرتله کومې ځانګړنې لري، په دې اړه مې د دې مرکز د ساتنې او پالنې یا حفظ او مراقبت له مدیر سید حسین پاچا سره مرکه کړې، او په پیل کې مې پوښتلی چې په دې مرکز کې څه ډول معتادینو ته د زده کړو زمینه برابرېږي.
هغه معتاد موږ دلته د کاراموز په صفت باندې نیسو چې هغې خپله هغه د تاداوي دوره په شفاخانه کې پوره کړې وي. دویم په خپله خوښه دلته راشي. دریم بې سرپناه معتادینو ته موږ قابلیت ورکوو چې دلته راشي. څلورم هغه معتاد دی چې د کار وړتیا ولري.
تاسو د معتادینو د مسلکي زده کړو لپاره کوم امکانات لري؟
وخت چې کاراموز موږ دلته راوړو، دلته عرفوي فني زده کړې کوي. کله چې د دې لفارغېږي، دوی زی خپل کورنۍ سره یو ځای کېږي، بیا هلته دوکانونه جوړوي چې د دې بیلګې ډېر رشته دي. دا خلک چې فارغېږي، موږ ریاست قوای بشري په نامه باندې موږ ریاست لرو، قوای بشري ته معرفي کوو، هغه بیا شرکتونو سره اړیکه نیسي، موسسات سره اړیکه نیسي، هغوی نور دفاتر سره اړیکه نیسي. دغه معتادین منګ بیا تا جذبوی یا تا دا کم سنات چې د دې نه دوی تر لاسه کوي، دا ډیر معتبر سنات دی. دوی ته چې زده کړی ورکو، هم نظری دی او هم عملی دی. زمونږ ورزيده استادان دي چې د پونتونو څخه فارغ دي. دا غسلور فعالور فو کې منګه خیاطی ده، برق ده، نلوانی ده او فلزکاری ده.
تاسو په اصطلاح یو کاراموس دلته راځي، څونه وخت کې دی یو کسب زده کوي، څونه وخت تاسو سره په دې مرکز کې پاتې کیږي؟
دا کاراموز موږ سره شپږ میاشتې دلته کسب زده کوي. دوی دلته لیلیا دی، دوی ډوډۍ، د دوی بیداشتي مواد، د دوی کمپالې، د دوی توشکی، حتی تر بوټ، جوراب، دریشي او کالی، او دغه ټول امکانات دلته شته دي. دویم بخش موږ تدریسي بخش لرو چې عمده بخش دی زمونږ، هغه کې موږ مکمل صنفونه، مکمل مواد، هم عملي هم نظري. دوی ته موږ کتابچې ورکو، قلمونه ورکو، تختې هم شته دي، استادان شته دي، تدریس ورکوي، حوالته ورزي، عملاً یو شی جوړوي. دلته دوی چوکیګانې جوړې کړې دي، دوی ټالونه جوړ کړې دي، همدغسې د برق په ارسه کې ترانسفارمر یې جوړ کړي، بعض شیان نور جوړ کړي دي، او د خیاطۍ په بخش کې یو سکالی هم دې معتادانو ګنډلې دي، بېته هم همدوی اغوندي.
د دوی دغه تولیدات فلزکاری په برخه کې، د برق په برخه کې، یا هم د خیاطۍ په برخه کې، آیا بازار ته هم وړاندې کوي او که تاسو خپله استفاده جنې کوي؟
تر اوسه پورې خو بازار ته وړاندې کړی نه دي، خو داسې پلان کې لرو کېدای شي چې په آینده کې داسې یو څه پروګرام ورته جوړ کړو چې بازار ته وړاندې کړو.
دا مرکز د نورو مرکزونو په پرتله کومې ځانګړنې لري؟
دا مرکز د معتادینو لپاره دی. نور مرکزونه چې دي هغه د رو خلکو لپاره دي. ځانګړنې همدا ده چې دلته دوه رقم زده کړې دي، یو عملي زده کړه چې مسلک زده کړه، یو رواني زده کړه ده. چې دلته دوی ته رواني زده کړه ورکول کېږي، دوی تشویقیږي کار ته، دوی هغه کار ته آماده کېږي.
ځینې معتادین تر علاج وروسته د بیکاری له امله بیرته نشو ته مخه کوي. تاسو څومره ډاډه یاسي له دې مرکز څخه تر فراغت وروسته به دوی نشي نه کوي؟
دوی ته موږ د مسلکي زده کړو په خوا کې د عرفوي و فني زده کړو په خوا کې موږ ورته د شاراسۍ په برخه کې هم کار کوو چې دوی اجتماع ته بېرته داخل کړو. دغه مسلکي دغه عرفوي د فني زده کړې د دوی د اجتماعي بودن باندې هم ډېر تاثیر اچوي. کله چې اجتماعي شول هیڅ وخت دوی بیا نشو ته نه ورځي او نه نشې کوي. د دې بېلګې موږ لرو، موږ سره په خپله په مرکز کې کس دغه کار کوي، سالمه کار کوي، ډېر ښایسته کار کوي. همدغسې بهر هم چې موږ چا سره چې اړیکې لرو هغه هم احسانه توګه باندې خپل کار مخته وړي.
تاسو خبرو کې مخکې اشاره وکړه چې موږ زیاتره وخت دغه حق د لومړیتوب شیده د بې سرپناه معتادینو تور کو د دې علت څه ده؟
چون هغه ذهن نه لري، کور نه لري، نو په دې خاطر چې هغوی ته یو هم د زده کړې ځای ورته مسایل شي، هم د اوسېدلو د بدو باش چې بیا د دغه ناوړه عمل ته بیا لاس ورنه وړي او لاړ نه شي هغه د عمل ونه کړي. بیا
دا خو صحیح خبر ده چې دا به د شپږو میاشتو لپاره د دوی لپاره د اوسېدلو ځای وي، خو دی بیا هم څوک نه لري چې د ضمانت وکړي، د کسب د وسایلو د اخیستلو لپاره هم څه نه لري. څه فکر کوي چې دی به بیرته بیا نشو ته مخه نه کړي د دې پر ځای چې کسب ته ولاړ شي؟
دلته دوی سره جنمایي برخه کې ډیر کار کوي، زیاتره دوی داسې کوشش نه کوي چې هلته لاړ شي. هغه په دې خاطر چې دوی خپل ځان سره هم دا فکر کوي چې زه دلته کور نه لرم، زین نه لرم، زما ته خزی خکور کم زی دی چې زه کسب زده کړم یا دکان جوړ کړم. زما ما دکان می کور دی، د ما دکان نه خپل کورنۍ ز جوړول شم. دې ته موږ روحیه ورکو، دې موږ تشویقو، دغه کار لپاره موږ تشویقو چې دوی هغه خواته بیا مخونه کې مخه ان شاء الله نه کوي.
د فراغت څخه وروسته تاسو دې ته کوم امکانات ورکوي، مثلا کوم وسایل ورکوي؟ کنه
اوله کې چې جوړ شول بعضي وسایل ورته شل کېدل، بیا دغه سامان آلات په دې خاطر باندې ودرېدل چې دوی هغه سامان خرڅولو.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شي. زموږ د واتس اپ شميره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ سپوخ خبري او اوس د خاطرې وارده. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ 25 کلن بشیر الله الفت په طبي ټکنالوژي کې زده کړې کړې دي. دای چې اوس په یو نا دولتي روغتون کې بسترې دی، وای له دریو کالو راهیسې یې در ټریماډول په نوم د نشې ګولې خوړلې دي. اوس یې ټول بدن داسې ټپي ټپي دی لکه په چړو چې وهل سوی وي. دا چې بشیر الله ولې په دې ګولیو معتاد سو او د نشې له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
موادی مخدر کې مادي وش سره ملاقات نه ونه پیژندل. آل ادینه سوار ماتروسه پر نه دی کړی او نه شوکی هم نه دی سیګریټ یو کش کړی د تروسخه. د مفلار سعودي کې وفات سه کورنی مشکل هم زیات او شمادول په نامه رقم ټابلیټ دی سامي ساس کمپنۍ د انسان بری دنیا ته ولي نشه ور کوي. کله می سی ټرمادول ټابلیټ واخستل دوه دانی می خوړل، اول وخت کې په مونه فشار ډیر خود دې اوس یو سو وخت خاطر باندې دی ما سوچ ډیر بدل کړی. تقریبا 3 کال کې سی ز خپل د دوا استفاده کوم ان ډوز دې ته ورسې دی ورځ ما 15 دیر سلوخ ټرمادول خوړل. مشکلات کومول کې خو مرسته را سره کړو، مشکلات زیات کړو راته کوم وخت ما ډول استفاده نه کړی. ان دلته پوسټیل او رتوار کې خوځي فلر لب سټنډر او رتوار بارستان کې د مهم منیجر فاته سوي ما حکم وخت ما ټرماډول شروع کړی دی. ان د کورنۍ له خوا باور هغه خو یو ریفریک ده. ان د خسرخیل له خوا کوم باور واغم ټول لاړو، د انډیولانو له خوا کوم باور واغم ټول لاړو. ان که زه تا خپل بدن کار کم ما بدن ټول زخم نه وسم. شمډول د ډیر استعمال لاسه کوم مخمن نشنه کوي کله چې وسمه د ماستری یو کال درس نورم خلاص کړو اینده کې ما د ماستری اسناد مخستان. او بل خبر دا وسې کوم درسونه سیمه ویلې دي هغه ویني د سکړو شپته په صد د ما درسونه لمنځت للیو. کوم وخت د ما شمډول ډوز ډیر زیات د سې وسې دا د کپاتاسي سخر ایس پارک نه رقاومته یو کم نشبه رکول. خو یو وخت یو لابراتوار کې ما کار کاو، عمومي منیجر دی، عمومي مسول په ایست باندې ما کار کاو. د موږ دی امد رئیس یو کوچنی زوی وو، اراغه په ریسپشن کې گیم کاو په کمپیوټر کې. زه دومره می اعصاب کار نه کاو، راغلم د دې رئیس زوی می دومره بد بدو هغه په ریسپشن کې سیان غړ جنجال جوړ سو. ان تقریبا په هغه ځکه د ما ولسنی متل زر افغاني ما شو هر سات مخام کې د ما استعفا وړاندې کړو، لکار لري کړو. اما غوځفه، اما غیزت او منډولان ټول لا سره کوم ماش به سیمونګ اخیسته خاطر د دې چې زه خپل اکاونټ ته ولېګم یا کورنۍ ته ولېګم خپل اکاونټ کې مې کوم پیسې ویغم به دې نشو نشو را چتللې دي ام دا خاطر کوم خو موبایل به سرور ته ولېګ یا مو اخیسته هغه به مم خرڅاو د موجود وسم ټول فرار فرار د لکه چاکو ګانو سره کېدلې مونډه نه سو کولای دورس کارم د کرکټ اکیډمي کړی ده خو وخت دې کې کوم وخت ماته دا زخمونه پیدا شوی دي کرکټم پاته سو مونډه مې نه سو کوي زور نه سم کوي سپورت لاس خایستلې کوم وخت مې سم مواد مخدر استفاده کړم مور بم راته ګرانه او کور عمر زخرت لار ورور عمر زخرت لار سر کوم وخت وسې دانو یو شته مې درنه نه کېده زون مې نه دې دې ټرماډول هم دې مواد مخدر په واست روان سوي وو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې چې فوزیا په نیمه شپه کې یو ناشنا आवाज اوري او له خبره کینی ورسته په کور کې یو سیوري هم ویني لدی سره سم له کوټې څخه په وارختای راوځي او غواړي پوښي چې دا سیوري د څه شي وو ورسته د هغې میړه فرید هم له کوټې څخه راوځي دا چې دا غږ د څه شي وو سیوري د چا او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافی همت چمتو کړی ده
ودرېګه دروازه وروټکوم نه پوهېږم چې فرید به په کور کې ویو کنه
او تاسو په سپېلرې
ودرېګه چې بیا دروازه وروټکوم
السلام علیکم بشیر لالا ستړې مشي
وعلیکم السلام فرید جان څنګه یې جوړې
شکر دې خیم ته څنګه یې
شکر دې زهم خیم
راځه چې کور ته لاړ شو چای وڅښو
نه چای نسکم لکار در سره لارم بیرته زم
خدای دې خیر کی څه کار سره لري
ته خو تاریخ لري کنه
هو یو 50 کیلو خلارم
نه خرڅې
که په سمه به خرچې ولې نه خرڅوم
کیلو په څو خرڅې
په لزر افغاني
په لزر افغاني
ولې دې وخندل لزر افغاني ډیر دي
فدې به نه خرڅېږي زوره وره په کلی کې نور خلک هم تاریخ لري تا ته خو به در معلومه ده فدې به خو ولاکه خرڅ کې چې یو کال په کور کې درته پراتی نه قزان مخه تا بازه
خیر ده که اوس په دې به نه خرڅېږي و به ساتم کله چې ګران شي بیا به خرڅ کم
متل دی وای چې لکلی ووزه خو له نرخه موزه په کلی کې چې نرخ خرڅوم راو زه تر هغه نرخ 200 افغانۍ ګران در سره رانیسم نور څه وای
نه 200 افغانۍ دوه شي نه دی زه او ته په بایکه سره لری یو
خاستا خوخه ده چې نه خرڅې زنه ولاړم
په مخه دی ښه
شاینه کاری نه پویږم چې دا سپای ولې غاپی خامخات خبره شته
و خزه څه خبره ده چې په دانی ما شپه لکه روي په کور کې ګرځي
سپیرا پلا ما ویل غل نه ویرا غلې ځکه نو بصیر وتم
نو سپای غټول شپه غاپی پښو به لیدلې وی
یوازې د سپیرا پا نه ده سما په تیار کې او شای تر سترګو شو
او خزه رازوي د شای چایم نشته سترګې دې له خوبه دي هم د سپای په لیدلې وی او د انسان ګمان بری ور باندې کړی وی
نه سپای نه وو اوهو دا د کور دروازه تا مخصوصا خلاصه پریښې وه
څه شی د کور دروازه خلاصه ده
هو واخه ده ته یې نه وینې چې خلاصه ده
هوی دا دروازه خو رښتیا هم خلاصه ده زما ښه یاد دي چې ماسپوتن مې د کور دروازه وتړله رښتیا غل نه وي راغلی
هغه غم لړلې تاریاکې نه وي وړي
هوی تاریاکې نه وي وړي دروازه چې وي ګورو
وی دا خو رښتیا غل راغلی دی دا د ایتاریا کې وړی دی وی خدایا دا خو مو کور سپیره شو اوس به څه کوو دغه مو د ځمکې ټول حاصلات وو اوس به بچیان چې شی وخوري نورې پیسې هم نه لرو
نه پوهېږم
دا ټول ستا له لاسه
او خزې اعصاب مې مه خرابوه ولې زما له لاسه
ماغله ته ویل چې زمو کر را شو تاریاک لاکا تا مجیبه خبری کوي
نه می ته ویل چې دا غم لړلی تاریاک مکرا خو تاس ما خبره ونه منله که غنم مکرلی وای اوس خو به مو د کار غلا درلودی
نو غل خو یوازې تاریاکو ته نه راځي زر او پیسې هم غلا کوي
نو په پیسو او زر خو هر څوک نه دی خبر په تاریاکو خو ټول وطن خبر وي او بل نو زر او پیسې خو سړی هر ځای پټولی شي تا دومره ډیر تاریاک به سړی څنګه پټ کړي
ما تاریاک د دې دپاره ساتلی وو چې ګران شي او ډیرې پیسې را جوړې کړي
ښه شو اوس یې نو ښې ډیرې پیسې در جوړې کړې ټوله خواري مو اوبو یوړه پرون سړی راغلی وو دا غم لړلی تاریاک به دې ورباندې خرڅ کړی وای
تا هم سمه خبره کوي تاریاک دغه جنجال لري چې شین کښت وي دا ډار درسره وي چې حکومت به یې واړوي چې تاریاک یې راټول کړو بیا ارزانه وي چې ګرانۍ ته یې وساتو یا حکومت چاپه ورباندې وهي او یا یې غل راڅخه یوسي نور بس دی بیا به دا ناولی بوټی هېڅکله ونه کړم
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان